رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا. قدر من اوریدونکو السلام علیکم د دې د امریکا جغ آشنا رادیو دوهمه ماښامنی پښتو خبرونه پیل سو. په دې خبرونه کې لومړی پام وکړئ د خبرونو لنډیسته.
نن په کابل کې د هزارګانو د غونډې سره چیرما د بم په چاودنه کې لس کسه وژل شوې دي. د سمندري هوایی او ځمکني جنگ لپاره د روسي د پوځي طاقت زیاتېدو د ناټو له مشرانو سره سخت اندېښنه پیدا کړې او جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د مخامخ خبرو لپاره د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون بلنه قبول کړې ده.
په دې خبرونه کې درنو اوریدونکو د خبرونو څخه وروسته پر پوښتنه کې لرو چې په کابل کې پخوانیو مجاهدینو په طالبانو ژغ وکړ چې د سولې خبرو ته دې حاضر سي.
بیان یوازې ځکه نه رقم بم انفجار به تو بریم انتخابات.
د لوګر په ولایتي ادارو کې د میرمنو د کاروانډه ډیره سوې ده.
خوشبختانه اوس د ښځو ونډه 80% ته رسیدلې.
دا او ځینې نور مطالب د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې لرو، خو اوس به د دې ساعت خبرونه سید سلیمان شاه تاسو ته وړاندې کړي.
نن د جمعې په سهار د کابل د ښار د لویدیځې برخې په شپږمه حوزه کې د پخوانیو مجاهدینو د مشر عبدالعلي مزاري د وژلو د 23 کلین د لمانځلو په وخت د غونډې له ځای سره نږدې د بم په چاودنه کې لږ تر لږه 10 کسه وژل شوي او 2 تنه ټپیان شوي دي. د کورنیو چارو د وزارت د وایان مرستیال نصرت رحیمی امریکا غږ ته وویل چې د یو ځان مرګي برید کوونکي د غونډې له ځای نه 300 متره لرې د ځان پورې تړلی بم وچو. په وژل شوو کسانو کې یو پولیس هم شامل دی. سمدستی لا د دې حملې مسؤلیت چا نه دی قبول کړی. طالبانو د تخار د ولایت په غرنۍ ولسوالۍ خواجه غار کې په ناڅاپي برید کې 12 حکومتي عسکر او پولیس وژلي دي او یو شمېر زیاتې زخمیان کړي دي. چارواکو ویل چې په خواجه غار کې د افغانستان د ملي پوځ پر پوستې او څو نور امنیتي پوستو باندې برید د طالبانو د سره پوست په نوم ویډلې کړی وو. د خواجه غار ولسوال محمد عمر امریکا غږ ته وویل
د ګورتیپی او پولی مومن پر پوستو یې بریدونه کړي وو. د محلي پولیسو 10 تنه وژل شوي او 9 تنه یې ټپیان دي او د ملي اردو هم 2 سرتیري وژل شوي او 4 یې ټپیان شوي دي.
طالبانو په یو بیان کې ویلي دي چې ولس پوستې محاصره کړي او لږ تر لږه 10 عسکر او پولیسي وژلي دي. د پسرلي د موسم در رسیدو سره سم د طالبانو حمله معمولا زیاتېږي، خو دا حمله په داسې حال کې شوې چې د امریکا د پوځ د ارزیابۍ له مخې پر 2402 باندې د حکومت کنټرول او واکمني له 25% هم کمه شوې او د افغانستان د بیا رغونې د پروژو د څارنې لپاره د امریکا د حکومت ځانګړي مفتش دفتر سیګار په خپل رپورټ کې ویلي چې د 2402 کنټرول کله د طالبانو په لاس کې او کله د ناټو د قوو په ملاتړ حکومتي قوو بېرته ونیسي. حکومت عملاً نیوازې پر 20 باندې په بشپړه توګه کنټرول لري. متحده ایالاتو د پاکستان د طالبانو د تحریک د مشر ملا فضل الله په سر 5 میلیون ډالر نقد انعام کړی. د امریکا د خارجه وزارت په یوه اعلامیه کې چې د پنځشنبه په ورځ نوښت په واشنگټن کې خبره کړې راغلی که څوک د پاکستان د طالبانو تحریک د مشر ملا فضل الله د زائد معلوماتو پیژندلو او یانیولو په معلومات ورکړي د 5 میلیون ډالر پورې نقد انعام به واخلي. په اعلامیه کې د پاکستانی طالبانو پورې تړلو دوه نورو ډلو جماعت الاحرار د مشر عبدالولی او د اسلام د لښکر مشر منګل باغ نومون هم ذکر شوي او وعده شوي چې چا ورته معلومات ورکړل نو د 3 میلیون ډالر پورې انعام به واخلي. دغه ټولې ډلې په قبایلي علاقو کې فعالیت کوي. د یو تازه رپورت لمخې چې د امریکا خبريال براین آلن برابر کړي په داسې حال کې چې د افغانستان په جنگ کې د زخمی شو او معذور شو امریکایي عسکرو په بشپړ توګه علاج او درملنه کیږي او حکومت ورسره د تعلیم کو روغتیا او اقتصاد په برخه کې هم لازمي مرستې کوي. کوم افغان عسکر چې امریکایي عسکرو سره څنګ په څنګ په جنگ کې زخمیان شوي دي هغه شام مرستې ورسره نه دي شوي. د رفیع الله کونړی په نوم یو زخمی شوي افغان عسکر چې د فاریاب په ولایت کې خپلې دواړه پښې د جنگ په وخت له لاسه ورکړې دي امریکا غږ ته وویل.
دغه شانه زمونږ سره څوک همکاري وکړي او نشو کولای چې خپل ژوند مخې ته ویسو ځکه له تکلیف سره باخته یو یو کار نشو کولای.
د سیګار د رپورت لمخې په 2018 میلادي کال کې د افغانستان په جنگ کې شاوخوا 10,000 عسکر او پولیس یو وژل شوي او یا سخت زخمیان شوي دي. د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د شمالي کوریا د اټومي پروګرام په اړه د خبرو په خاطر په مای کې د مخامخ مذاکراتو لپاره د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون بلنه قبول کړله. په واشنگټن کې د خبريال اسابیلا کوکیلو دی رپورت خلاصه لاشق الله رحم زین اوري.
د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د پنځمه پر ورځ وخت د خبرو لپاره د شمالي کوریا د مشر د بلنې هرکلی وکړ او ویل چې دغه بلنه یې منلې ده. ټرمپ په خپل ټویټر کې لیکلی دی چې کیم جونګ اون د جنوبي کوریا د استازي سره په خبرو کې د غیر اتومي کېدو په حق لاته څرګندونې کړې دي. په دې موده کې به همداشان د شمالي کوریا له لوري مزایل نه آزمایل کیږي. د شمالي کوریا د ملي امنیت سرکار جونګ ایو یونګ په دې حق لا داسې وویل.
پرزیدنت ټرمپ میټ کیم جونګ اون بای می ټو اچیو پرمننت.
د شمالي کوریا مشر زمونږ سره په لیدنه کې ویلي دي چې که د ډونالد ټرمپ سره وکتل شي خای یوې عمده نتیجې ته ورسیږي. جمهور رئیس ټرمپ هم زمونږ خبره منلې او د همدې کال د مید په میاشت کې بعد د کیم جونګ اون سره وګوري. ښاغلی ټرمپ دغه ټویټري پیغام وروسته له هغې خپور کړ چې د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت ټیم شمالي کوریا ته د جنوبي کوریا د جمهور رئیس د استول شوي استازي چونګ ایو یونګ سره وکتل. اشغ الله رحیمزوی، امریکا غږ، واشنگټن.
تاسو دا خبرونه د امریکا غږ واشنگټن نوري. په داسې حال کې چې روسیا لګیا د خپل پوځي طاقت پراخوي او د نوو وسلو د جوړولو اعلان کړی دی او خپل عسکر یې پر پرمختللو وسلو سنبال کړي دي. د ناټو مشرانو وایي چې لویدیځې اروپا ته د روسیې پوځي خطر اوس د پخوا په نسبت زیات شوی دی. په اروپا کې د ناټو امریکایي قواو عمومي قوماندان ستر جنرال کورټس سکاپروټی د پنځشنبې په ورځ ناوخته د کانګرس د یوې استماعي غونډې په وخت وویل.
At sea, on land, in the air, frankly, every domain, Russia's increasingly modernized military is
operating. سمندر، زمکا او هوا کې چې روسیې اوس په هر اعتبار خپل پوځي طاقت او قدرت څومره پراخه کړی دی د ساړه جنگ د زمانې د ختمېدو وروسته مثال نو لیدل شوی. د ناټو مشران دا ویره لري چې روسیا به د 2015 میلادي کال تر پای پورې د نظامي قوت په اعتبار له ناټو نه مخکې شي. د ملګرو ملتونو یو کاروان چې دیارلس ټرکونه پکې وو او په عاجلو بشري مرستو بارو نن د جمعې په ورځ ختیځ غوټې په لوري حرکت وکړ. خو د سوریې د رژیم د هوایي قواو د جټ الوتکو او توپلرونکو هلیکوپټر د بمباري په وجه ونش کولای چې محتاج خلکو ته مرستې ورسوي. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو کوارډینیټر یا منتظم علي زتری ویل چې په ختیځ غوطه کې هوایي حمله او د درندو توپونو ډزې د هغو ژمنو سره منافی وي چې د روسیې د فدراسیون د مشرانو په شمول په جنگ کې شامل خواو یې د ځنډولو په اړه د ملګرو ملتونو سره کړی وي. په عین وخت کې د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمیشنر زید الحسین غوښتنه کړې چې مستقل کمیسیون باید تشکیل شي او هغه کسان محاکمه کړي چې په ختیځ غوطه کې د بشر په ضد جنگي جرمونه کړي. دا او د دې سات خبرونه چې تاسو د واشنگټن نه اوریدل.
امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع به طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوریدل. درنو اوریدونکو، په مکرې د دې خبرونه لومړی رپورت ده. په کابل کې نن د مجاهدینو د دوو پخوانیو مشرانو د تلین غونډې جوړ شوې. په دې غونډه کې افغان حکومت او پخوانی مجاهدینو په طالبانو ژغ وکړ چې د سولې خبرو ته دې حاضر سي. نور تفصیل زموږ د خبريال اکرام شینواری په رپورت کې واوري.
نن د جمعې په ورځ کابل کې د پخوانیو مجاهدینو دوه مشرانو استاد عبدالعلي مزاري او مارشال محمد قسیم فهیم د تلین جلا غونډې جوړې شوې. په داسې حال کې چې دا دواړه غونډې روانې وي، د کابل په شپږمه حوزه کې شاوخوا 11 بجې یو ځانمرګي بریدګر ځان پورې تړلو چاودېدونکو توکو ته چاودنه ورکړه چې له امله یې لږ تر لږه 10 تنه ووژل شول او 2 نور ټپیان شول. خو د دغه برید سره سره د دغو دواړو غونډو بهیر دوام وموند. دا برید د مزاري جومات کې د غونډې له ځایه شاوخوا 300 متره وړاندې په لومړي امنیتي کمربند کې وشو. خو د افغانستان اجرایه رئیس دومره سیل حاجي محمد محقق چې د برید لږ وروسته یې خبرې کولې وویل چې برید د غونډې له ځایه 3 کیلومتره وړاندې شوی دی. حقیقي محقق وویل چې نه پوهېږي چې دا برید طالبانو کړی او که د اسلامي دولت یادایش وسله والې ډلې کړی دی.
بیان عوض ازی کنه رقم بم انفجار به تو طرف پل سوخته.
خاغلی محقق ویل راځي چې د دې پر ځای چې په پولیس وخته کې دغه سیبم ته چاودنه ورکړي، په دې د لسګونو زور خلکو په غونډه کې چې مصیبت ځپلي خلک راغلي او د یو ستري ملي مسلې لپاره راټول شوي هلته به ملوزي. که طالبان وي یا د هغې بلې سرچپه ډلې چې داعش ده او تمه هم ورڅخه نه لرو، خو د طالبانو چې زموږ وطنداران دي او ټول الحمدلله مسلمانان یو، یو دین او آیین لرو، راځي چې د افغانستان دولت د سولې واسطه دې ځواب ورکړي او په میړانه دې کینې او ټاکنو په لور لاړ شو.
بریم انتخابات.
خاغلی محقق ویل چې طالبان دې په ټاکنو کې برخه واخلي او خدای دې وکړي چې هغوی یو ملا هیبت الله خون ټاکنې وګټي. په دې غونډه کې چې په سلګونو کسانو ګډون کړی و، اجرایه رئیس عبدالله او پخوانیو مجاهدینو یو مشر حضرت سیقبت الله مجاهدي هم خبرې وکړي. اجرایه رئیس عبدالله هم په دې غونډه کې او د دې غونډې له ځایه وړاندې په یو بله غونډه کې چې د مارشال محمد قسیم فهیم د 3 په مناسبت د لوی جرګې په خیمه کې جوړه شوې وه، په افغانستان کې د راروانو پارلماني ټاکنو په مسله خبرې وکړي. هغوی ویل چې لکه څنګه چې په کارو د ملي یووالي حکومت د ټاکنو په بهیر د خلکو د باور د خوندیتوب لپاره ډېر څه نه دي کړي. اجرایه رئیس عبدالله د لوی جرګې خیمه کې ګډونوالو ته وویل چې که ټول هغو کسانو رایې چې په ټاکنو کې برخه اخلي حساب شي، خامخا خلک د ټاکنو پایلې هم مني.
این هم اعتراف میکنم که ما رئیس حکومت با رئیس حکومت وحدت ملی
خاغلی عبدالله ویل په دې باندې هم اعتراف کوم چې مونږ د ملي یووالي د حکومت په توګه هغه ډاډ چې لازم و د ټاکنو په بهیر کې خلکو ته ورکړل شي تر اوسه نه دی ورکړی او هغه باور مو نه دی په ځای کړی. او د خلکو اندېښنه هم دا ده چې که چیرې دا ټاکنې هم د تیرو ټاکنو په څیر وي، بیا به کار کوم ځای ته ورسیږي؟
بعد کار به کجا خواهد رسید؟
خاغلی عبدالله په خپله وینا کې یو ځل بیا طالبان ته د افغان حکومت د سولې د وړاندیز په هکله او په ځانګړي ډول په اساسي قانون کې تعدیل په باب د جمهور رئیس محمد اشرف غني څرګندونو په اړه ویل چې دا ډول تعدیل یوازې د اساسي قانون د غوښتنو له مخې د اساسي قانون د لوی جرګې له لارې راتللی شي. هغه ویل چې دا چې طالبان په یو سیاسي ډله بدل شي، نو دا به د افغانستان خلکو ته خوشحالی خبره وي. د مارشال محمد قسیم فهیم څلورم تلین غونډې ته د افغانستان پخواني جمهور رئیس حامد کرزي او د پخوانیو مجاهدینو یو مشر استاد عبدالرب رسول صاحب هم ویناوې وکړې. حامد کرزي د مارشال فهیم سره د خپل ګډ کار یادونه وکړه او مارشال فهیم د یو موټی افغانستان ته د ژمن شخصیت په توګه یاد کړ. خاغلی صاحب په خپله وینا کې د ژبې، قوم او پر سمت د خلکو د ویشلو په مسله خبرې وکړې او د غونډې له برخوالو څخه یې وغوښتل چې سره متحد شي. د پخوانیو مجاهدینو دغه مشر طالبان سره د سولې په مسله د خبرو په وخت کې سم په سوال طالبان سره د افغان حکومت د سولې له هڅو ملاتړ څوک خو یې چې هیڅ چاته په افغانستان د وشلو اجازه ورنکې.
وګورئ چې بیا وطن ته نه
خاغلی صاحب ویل ورته وای چې راشي دا تاسو وطن دی، درته وزارت درکو، دا درکو، دا درکو. ورته وای راشي پاره کې چې ژوند کوي، سیاسي ګوند جوړ کړي، نور او نور. خود خدای په خاطر د دغه ملت له جیب څخه کټه خرچي م کوي. دا چې ورته غو کوي چې راشه دا ولایت درته خوش کو، ور باندې غو کوي چې دا د امن د ځای په توګه درته خوش کو، هغه ځای چې د امن د ځای په توګه ورته خوش کوي، هغه ځای بیا د امن ځای نه کیږي، د فساد پر ځای یو خطرناک ځای باندې بدلیږي. خاغلی صاحب ویل چې موږ په خپل کور کې کوره کې نشو جوړولی.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. د تخار په خواجه غار ولسوالۍ کې طالبانو د افغان ځواکونو سره جګړه کړې او ویل کېږي چې تر لسو زیات افغان امنیتي ځواکونو پکې وژل شوي دي. نور تفصیل د سیمې څخه د امریکا غږ د خبریال ګل رحیم نیازمن په رپورټ کې واوري.
د تخار د خواجهغار ولسوالۍ د پولی مومین او ګورتیپی پر پوستو تیره شپه وسلوالو طالبانو برید کړی چې په نتیجه کې 11 تنه افغان سرتیری او محلي پولیس وژل شوي او 13 تنه نور ټپیان شوي دي. د خواجهغار ولسوال مولوي محمد عمر امریکا غږ ته وویل چې تیره شپه طالبانو د دغې ولسوالۍ د پولی مومین او ګورتیپی په سیمه کې د ملي اردو او محلي پولیسو پر پوستو بریدونه کړي چې په نتیجه کې د محلي پولیسو د دوو قماندانانو محمد حسین او ګل محمد په ګډون 10 تنه وژل شوي او 9 تنه نورې ټپیان شوي دي. هغه وایي چې د طالبانو په دغه برید کې د ملي اردو وطن سرتیری وجل شوی او څلور تنه نورې ټپین شوی دي.
دا پوسټ ګوټه په پول مومن امر حمله کړل بودن چې از پولیسای محلي د نفر شهید شدن، نو نفر هم زخمي، د ملي ملي هفت نفر شهید، څلور نفر هم زخمي.
د ګورتیپی او پول مومن پر پوسټو یې بریدونه کړیو. د محلي پولیسو لس تنه وجل شوي او نه تنه یې ټپیان دي او د ملي اردو هم و سرتیری وجل شوي او څلور یې ټپیان شوي دي. د خواجه غار ولسوال زیاته کړه چې طالبانو له مختلفو ولایتونو څخه تقریبا سل تنه وسلوال راټول کړي وو او پر دغه دوه پوستو یې بریدونه کړي. طالبانو هجوم راوړی وو، له سلو څخه زیات کسان راټول شوي وو، خو د وسلوالو طالبانو د تلفاتو په اړه تر اوسه معلومات نشته. مولوی محمد عمر وویل چې په دغه وسلوالو کې د طالبانو د سری قطې وسلوال هم و چې په مجهزو وسلو سنبال دي. یوه میاشت وړاندې د تخار د ملي پولیسو لخوا د درقت په ولسوالۍ کې د طالبانو پر مرکزونو بریدونه شوي وو چې په نتیجه کې د طالبانو لخوا جوړ شوی ښارګوټی او د ښارګوټي په بازار کې په سلګونو جوړ شوي دوکانونه ویجاړ شوي وو. د ذبیح الله مجاهد په نامه یو تن چې ځان د طالبانو ویان معرفي کوي رسنیو ته یې د ټلیفوني پیغام په ترڅ کې ویلي چې د دوی طرفدارو د تخار د خواجه غار په ولسوالۍ کې د محلي پولیسو ملي اردو پر پوستو په برید کې نه وشتن افغان سرتیری وجلی دي. په پیغام کې دا هم ویل شوی چې په وجل شوو کسانو کې د محلي پولیسو څلور تنه قماندانان هم شامل دي. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه زموږ ماښامنۍ پښتو خبرونه اوري. درنو اوریدونکو، په دولتي ادارو کې د شذینه د لوګر په دولتي ادارو کې د شذینه مامورینو ونډه زیاته سوې ده. چارواکي عمده لاملونه د ځینو ناوړه کلتوري محدودیتونو له منځه تلل او د نجونو لپاره د زده کړې د مناسبې زمینې برابرول بولي. د آشنا رادیو خبریال ابراهیم رحیمي په همدې هکله دا رپورټ رالېږلې دي.
په داسې حال کې چې په دولتي ادارو کې د ښځو د ونډې زیاتېدو هڅې روانې دي، د لوګر ولایتي چارواکي په دې برخه کې د پرمختګ خبر ورکوي او وایي چې د خزینه مامورانو شمیر مخ پر ډېرېدو دی. د لوګر د ښځو چارو رئیسه شیما زرګر وایي چې په خواري د ولایت په دولتي ادارو کې د ښځو ونډه 8% وه، خو په دې وروستیو کې د اندازه 13% ته رسیږي. هغه زیاتوي دا کچه مخ پر ډېرېدو ده. خوشبختانه اوس د ښځو ونډه 13% ته رسیدلې او ګڼ شمېر ښځې په دولتي ادارو، مؤسساتو او د پولیسو په لیکو کې پر دندو بوختې دي. د ارقامو له مخې په لوګر ولایت کې د ښوونکو په ګډون د ټولو ښځینه مامورینو شمېر څه باندې 1400 ته رسیږي. دا شمېر په دولتي ادارو کې د ښځینه مامورینو د مخ پر زیاتېدونکې ونډې څرګندونه کوي. د لوګر د ولایت مقام د جندر امیره بلقیس سادات په دولتي ادارو کې د ښځو ونډې ته خوشبینه ښکاري، خو وایي چې ځینې کلتوري محدودیتونه او کمزوری اقتصادي وضعیت په دې برخه کې عمده خنډونه بلل کېږي. هغه نجونې چې اقتصاد یې کمزوری دی د ښوونځیو پرېښودو ته اړ کېږي. په ولسوالۍ کې امنیتي وضعیت هم ښه نه دی. نجونې تر اتم یا نهم ټولګي زده کړې کوي او بیا ښوونځی پرېږدي. له همدې کبله په لوګر ولایت کې ښځې فعالیت نشي کولی. د افغانستان د ملکي خدماتو او اداري اصلاحاتو د کمیسیون د نوې پالیسۍ له مخې باید په دولتي بنسټونو کې د ښځو ونډه 13% ته ورسیږي، خو له هڅو سره سره د هدف نه دی پوره شوی. د لوګر د ښځو چارو ریاست یوه ماموره جاویده فضلي د هدف د پوره کولو لپاره له دولت او مرستندوی بنسټونو غوښتنه کوي چې د ښځو د کاري فرصتونو لپاره د حرفوي زده کړو اسانتیاوې برابرې کړي. یوازې په مرکز پل عالم کې د حرفوي زده کړو یو شمېر پروژې لرو، مګر په لرې پرتو ولسوالیو کې چې ښځې د کار کولو وړتیاوې ولري او خپل اقتصادي ستونزې حل کړي هلته د حرفوي زده کړو پروژې نه لرو. په ورته وخت کې د لوګر د ولي وین سلیم خان صالح وایي ولایتي اداره هڅه کوي چې د مرسته کوونکو بنسټونو توجه راجلب او وکولی شي د ښځو لپاره حرفوي زده کړې او کاري فرصتونه برابر کړي.
د سربیره موږ په لوګر ولایت کې ځینې خویندو ته خویندې چې هغوی په لسانس زده کړې کوي یا څلور څوارلسم پاسانې وي هغوی دپاره د لوګر ولایت مقام په ځینې ادارو کې په همدې موخه باندې دوی ته کار ورکړلو چې دوی څنګه کولی شي خپل کار وکړي.
سلیم خان صالح زیاتوي چې ښځینه ماموران د ښځو چارو په ریاست سربیره ولایت مقام د عامې روغتیا او پوهنې ریاستونو پوهنتون خاروالی او ځینې نورو دولتي ادارو کې پر مختلفو بستونو ګمارل شوي دي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
درنو اوریدونکو، اوس په مکړې دې راپور ته چې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر د افریقا لوی وچې د سفر په مهال 50 هیوادونو ته په سفر تللی او هغه به په زیمبابوې کې د دغه هیواد سره اقتصادي موافقه لاسلیک کړي. په عین حال کې د سرګیلروف د سفر ترڅنګ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن هم د لومړي ځل لپاره افریقا ته ورغلی دی. د دې رپورټ تفصیل د خلیل خان څخه واوري.
د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګیلروف زیمبابوې ته چې د روسیې پخوانی متحد هیواد دی د سفر کولو مقصد یې د اړیکو ټینګول دی او کریملن ویلي دي چې دوی به د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې نورې هم پیاوړي کړي. دغه دغه سفر د خپل امریکایي سیال چې د افریقا لوی وچې ته په لومړي سفر تللی یو ځای سوی دی. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر د امریکا هغه پالیسۍ وغندله چې په زیمبابوې د بشري حقونو په سرغړونو او د ځورولو د نورو کارونو له کبله یې بندیزونه پرې لګولي. لاروف د یو ترجمان له لارې خبرې کولې او داسې وویل:
یا نه زنال چې ریکس ټیلرسن سپیشالیست په китайско-африканским отношениям, но мне кажется, не вполне корректно находить.
موږ یقینا یو ارخیز اقدامات لکه د بندیزونو لګولو خلاف یو. او داسې ګامونه چې د یو هیواد پر ضد ګامونه پورته کول وي، د بد مرغ داسې اقدامات د زیمبابوې پر ضد اخصل سوي دي. لاروف د امریکا په بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن هغه نظر چې چین په افریقا کې دخل سوی هم انتقاد وکړ. ټیلرسن لدې مخې چین په دې تورن کړی چې په افریقا کې د اتکا کولو پالیسي هڅوي. هغه وویل:
په تاکوم نیگاتیوم کلوچې هیڅ سویته پراوه یا نه ویډیو په سوشي.
زه په دې نه هم خبر چې ریکس ټیلرسن د چین او د افریقا د چارو کارپو هم دی. زه داسې فکر کوم چې دا سمه خبر نه و چې د وکړه او دا کار دغه لپاره مناسب نه و چې د خپل کوربه پاړیکو انتقاد وکړي. په داسې حال کې چې هغه هلته د اغوی میلمه و. په واشنگتن کې د ختیځ پالیسي د انسټیټیوټ د مرکز څېړونکو اینا بورشینکا وای د لاروف د سفر کولو تګلارې ټوله کیسه بیانوي. او بل خوا چې بیا وګورو نو د ټیلرسن د سفر تمرکز بیا په هغه وادونو چې امریکا د هغه د حکومتونو سره د تروریزم پر ضد همکاري کړې ده. لاروف بیا هغه وادونو ته ځي چې د پخوانی شوروي اتحاد متحدین ول، لکه انګولا، موزمبیک او د ایتوپیا هیوادونه دغه په سفر کې شامل دي. هغه ول:
The Kremlin has understood for quite some time now that Africa is important.
دلته څو شاندې چې لاروف واړی چې وایکړي یو د دې چې کرملن لپاره څو وخت راځي په دې پویږي چې افریقا په اقتصادي لحاظ او د څو نور وجوهاتو رکبله مهمه ده. او د دې نه علاوه روسیا هم د دې هڅه کوي چې هغه سیمه ته ورسي چې په 1990 میلسیز کې چې په روسیې کې ګډوډي و او دې پرې شوه او یقینا افریقا له هغه ځایونو څخه یو ده. لاروف او ټیلرسن به د تیر چهارشنبه په ورځ په ایتوپیا کې سره لیدل، ځکه چې دواړه مشران په دې وخت کې په دغه یواد کې په یو لار وو. خدا سی ونسول اوس به دغه دواړه مشران په خپل لارو روان وي. لاروف به دا ونی د افریقا د لوی وچ څخه ولاړ سي او ټیلرسن به راتلونکي ونی خپل سفر ختم کړي.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واورئ.
د ملګرو ملتونو مفتشانو ویلي دي چې په سوریه کې د لاسته راغلو شواهدو څخه څرګندېږي چې د روسیې پوځ هلته جنگي جرمونه کړي دي. د جنیو څخه د امریکا غږ خبریالي لیزا شلاین د رپورټ خلاصه سید سلیمان شاه تاسو ته راوړي.
په سوریه کې د جنگي جرمونو د تحقیقاتو لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي کمیسون په ریپورت کې چې د سه شنبه پر ورځ نوښت په جنیو کې خپور کړی ویل شوی چې تیر کال د نومبر په 14مه د سوریه په شمالي ښار حلب باندې د روسیې د جټ الوتکو په بمبارۍ کې څلور اتیا تنه ملکیان وژل شوي او 150 نه زیات زخمیان شوي. په رپورت کې اشاره تنویل شوی چې د روسي د هوایي قواو دا وژن کې حمله د جنگ او د وسلواله شخړو په دوران کې د ملکی وګړو په ضد د جنگي جرمونو پر ردیف کې حسابېږي. په دې رپورت کې راغلی دی چې د سوریې په جنگ کې شامل خواوې یو شان په بدري غوتوګه ملکیان په نښه کوي او د ولسي خلکو د انساني حقوقو هیڅ پروا نه ساتي. ټولې خواوې بې له دې نه چې د قانوني تعقیب او یا تحقیقاتو پروا ولري جنگي جرمونه کوي. په دې کې د جنگ په وخت پر ملکی هدفونو باندې په قصدي او عمدي ډول بمباري، په لوګه او تنده کې د محاصره شوو خلکو ساتل په غیر قانوني توګه، د محاصره شوو خلکو په لوګه او په تنده کې ساتل په غیر قانوني توګه، په محبسونو کې د مخالفانو غورځول او د منع شوو کیمیاوي وسلو استعمالول شامل دي. په دې رپورت کې ویل شوی دی چې د ختیځ حلب پر پرنفس ناحیه باندې د روسانو هوایي برید د جنگي جرمونو په جمله کې راځي. جنگي جرمونو تحقیقاتو لپاره د ملګرو ملتونو کمیسیون د 2011 میلادي کال په پسرلي کې د بشار الاسد رژیم په خلاف د ولسي خلکو راپاڅېدو وروسته او په زور یې د سوریې د پوځ، استخباراتو او پولیسو لخوا د پاڅون د ځپلو په اړه د رپورټونو د خپرېدو وروسته تشکیل شو.
د ژوند په لور
د پولیو د ډرامو لړۍ
ودرېږه چې کور ته ټلیفون وکم، سودا به وي چې څه حال دی.
الو، اورې؟ ښه یم، شکر دی ښه یم. تاسې څنګه یاي؟ ماشومان څنګه دي؟ زه شکر دی چې ښه دي، شکر دی چې ښه دي. او په خیر راورسېدم، زنګ مې درته واهه خو ونه شو. او ګرمي زیاته ده. او دغلته څه خبرې دي؟ واکسین راځي؟ زه ښه دی، پام کوه چې امیده او حلیمه در څخه پاتې نه شي چې خامخا د پولیو څاڅکي په خوله کې ور واچوي. موږ چې دلته را ورسېدو نو سمدستي د پولیو څاڅکي په خوله کې را واچول. وایي چې څاڅکي وخورئ نو که د ګوزن ویروس مو په کولمو کې وي له فعالیته غورځېږي او تر دوو میاشتو لکه مړ داسې وي. او دا خلک له ګوزن نه ډېر ویریږي او ډېر زیات ځان ترې ساتي. او چې خامخا ماشومانو ته څاڅکي په خوله کې ور واچوي. شکر وباسئ چې کور په کور واکسین در پسې ګرځي. دلته او په نورو هیوادو کې په خپله خلک خپل ماشومان په واکسین پسې ګرځوي چې بې واکسینه پاتې نه شي. او په ګټه یې پوهېدلی دي. نه، دلته خو ما تر اوسه یو سړی هم نه دی لیدلی چې فلج یا ګوزن وهلی وي. او خیر یوسي، ډېر پام ورته کوه، په ګلندامې پسې مه ګرځه. هغه هم چا غلطه پوه کړې ده چې په ماشومانو واکسین نه کوي. ته ورته ووایا که د تا خبره ومني. ورته ووایا چې ان سوټي تم څوک بې واکسینه نه پرېږدي. او زه بیا زنګ درته وهم. نه ښه یم، ډېر د خوند ځای دی. ښه زنو، په مخه دې ښه، په ماشومانو پام کوئ. د خدای په امان، د خدای په امان، خوشحاله اوسئ.
سړی دی وو؟
هو.
څه ویل؟
هیڅ، وایي په ماشومانو واکسین وکه چې له واکسینه پاته نه سي.
وی دا څه ډول سړی دی چې واکسین ته کلک دی؟ واکسین خو وایي ښه نه دی، تاوان لري.
خورې، ما هم دا فکر کاوه، خو اوس پوه شوم چې تاوان نه، ګټه لري او ماشومان له خطرناکه ناروغیو ساتي.
دا چا ویل؟
خورې، میړه چې می سعودي عربستان ته ته تر هغه یې کار خلاص نه کړ تر څو چې یې د ګوزن واکسین ونه کړ.
ولې؟
خو وایي چې هر څوک چې بل هیواد ته ځي باید لومړی د ګوزن واکسین وکړي. وایي چې د ګوزن ناروغي ورسره هلته یو نسي. د نورې دنیا خلک له ګوزن نه ډېر ویریږي او هلته شته هم نه.
نو ولې نشته؟
د دې لپاره چې هلته حکومت په خلکو واکسین کړی او خلک یې هم پوه دي چې که واکسین ونه کړي په ناروغۍ اخته کیږي. په تیره خو له ګوزن نه ډېر زیات ویریږي.
نو دا ګوزن یوازې همدلته دی؟
هو، د امید پلار ویل چې یوازې دلته او په پاکستان کې پاته دی، له نورې دنیا ورک سوی.
د ما خو زړه نه مني چې په دوه څاڅکو به ګوزن له منځه ځي. د شریفې پلار وایي چې واکسین ناروا دی، د خوږ وازده یې پکې اچولې ده.
نو تاسې ماشومان نه واکسینوئ؟
نه چې د شریفې پلار خبر شي په هماغه ورځ مې له کوره باسي.
ګوره خور جانې، د میړه په خبرو پسې دې مه ګرځه، چا به تېرېستلی وي. اوس خو له رښتیا نه درواغ ډېر ویل کېږي، له هغه یې پټ څو څاڅکې په خوله کې ور واچوه.
په خدای وېرېږم چې ماشومان ورته ونه وایي.
نه ورته وایي، ماشومانو ته دې ووایه چې پلار خبر نه کي.
هغه داسې بدخویه سړی دی چې د واکسین د کمپاین واوري ماشومان بل چیرته بیایي بیخي.
که نه وي بل کار به وکړو.
څه کار؟
که د کمپاین په ورځ دي میړه په کور کې و او یا یې ماشومان بل چیرته بیولي وو، پروا نه لري، بله ورځ به یې کلینیک ته بوزو. هلته به یې په کلینیک کې واکسین پې وکړو.
په کلینیک کې واکسین شته؟
هو، هلته بیا کارت درکوي چې ټول واکسینونه یې ورته وکړي.
په خدای کې پوهېږم چې څه وکړم، بیخي له ما لاره ورکه کړې ده.
ډېر چرت مه وهه، اسانه کار دی. یا به یې همدلته واکسین کړو او یا به یې کلینیک ته بوزو، مخصوص واکسین پې وکړو.